د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي په څو راتلونکو ورځو کې به پریکړه وکړي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اعلان شوی یو اړخي زوربند تمدیدوي او که پای ته رسوي. د تروریستانو د تمویل پر شبکو د څاروي موسې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړی دی. او دا به هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن به د کاندیدانو د نوملیکنې راټول شوي اسناد د دې کمیسون په یوه علني جلسه کې تصویب کړي. دوستانو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مزه اجملان د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کندهار امنیه قمندان وایي چې د طالبانو له مشرانو سره مخامخ خبرې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي چې هیواد یې له پاکستانه لا پکلکه غواړي چې د تروریستانو پناه ځایونه له منځه یوسي. او سپینې ماڼۍ او همداراز کرملین اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر او د روسیې ولسمشر به په هلسنکي کې وویني. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیه قمندان جنرال رازق ادعا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره یې له هیواده د باندې د سولې په اړه خبرې کړې دي. جنرال عبدالرازق وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو له مشرانو سره د امریکا، اروپایي هیوادونو، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو د استازو په حضور کې څلور ځلې کتلي دي. د په عین حال کې وویل چې په دې پروسه کې د افغانستان مرکزي حکومت شامل نه دی.
د طالبان سره موږ خپل دلی دي چې واره د طالبان د کټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د رجمور شمولیت نسته او هغه پروسه روانه ده.
جنرال رازق ته هم وایي چې که موافقه ته ورسی شي د کټې شورا نیمایي غریبه هوا تراستانه شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون د شپېتو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان په اړه د تماس تر ډلې په غونډه کې رایه وزه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي ترڅنګ د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د شپېتو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبري کوي. د تخار ولایت په چعاب ولسوالۍ کې څوارلس سرحدي پولیس وژل شوي دي. د تخار د والي ویندوی سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل د یوه تیرش په شاوخوا دولس نیمې بجې طالبانو د تاجکستان په پوله کې د چعاب ولسوالۍ د نواباد او فیض آباد د سیمو د پولیسو پر پوستو حملې وکړې. له یو ساعت جګړې وروسته له بده مرغه څوارلس سرحدي پولیس ووژل شول. تیمور همداراز وایي چې په دې نښته کې شپږ نور پولیس بې درکه شوي دي. د لوګر امنیه قمانداني د دغه ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د سولې د کاروان پر برخوالو حمله رد کړه. د لوګر د امنیه قمانداني ویاند شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې په څرخ ولسوالۍ کې د دولت د دوو وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ د مخدرو موادو پر سر له لفظي شخړې وروسته وسلواله نښته وشوه چې په پای کې یولس تنه وژل شوي او شاوخوا لس نور ژوبل شوي دي.
دو ډلې د وسلوالو مخالفینو چې یو یې مولا نعیم او بل یې مولا فرید نومیږي د دوی ترمنځ خو له عمله دوی جنگ کړو. بعد له جنگه په تعداد د یولس نفره وسلوال مخالفین چې د مولا نعیم د ګروپ غړي دي دا وژل شوي.
تر دې مخکې ادعا شوې وه چې په څرخ ولسوالۍ کې د سولې د کاروان د غونډې په منځ کې چاودنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي نن پنجشنبه وویل هیواد یې له پاکستانه لا پکلکه غواړي چې تروریستانو ته خوندي پناه ځایونه ورنه کړي. دا وایي پاکستان د امریکا له متحده ایالاتونو سره همکاري کوي، خو واشنګټن د حکومتونو له لورې د تروریستانو ساتنه نشي منلی. میرمن هیلي د هند یوه تحقیقاتي انسټیټیوټ په وینا کې وویل موږ دا پیغام پاکستان ته تر پخوا لا پکلکه رسوو او هیله لرو چې تغییر ووینو. د پاکستان همکاري په افغانستان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ د بری لپاره کلیدي رول لري. پاکستان د تروریزم د تمویل په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د تروریزم د تمویل او د پیسو د سپینولو پر سر د څار ادارې پرون په پاریس کې وکړه. د ادارې چې مرکز یې په فرانسه کې دی. پاکستان په دې خاطر په دې لیست کې شامل کړ چې د دوی په وینا پاکستان په خپل خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو د مالی تمویل سرچینې نه دی وچې کړي. سپین ماڼۍ او کرملن نن په یو وخت اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین به راتلونکي میاشت په هلسنکی کې وویني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي وو احتمال شته چې له پوتین سره د کتنه د ناټو د مشرانو له غونډې وروسته وشي. د ناټو سرمشیزه د جولای په 12 او 12 د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې جوړیږي. ټرمپ او پوتین به د سوریې او اوکراین په ګډون پر بیلو مسلو خبرې وکړي. د قرقیزستان یو چارواکی وایي په 2011 میلادي کال په منځني ختیځ کې د شخړې له پیله تر اوسه پورې 155 قرقیزان د سوریې په جګړه کې د اسلامي سختریزو په ننګه په جګړه کې وژل شوي دي. د قرقیزستان د تروریستي ضد مرکز مرسیال کنجا ربک بکایوف نن پنجشنبه په پلازمینه بشکک کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته وویل په وروستیو کلونو کې د قرقیزستان نږدې 855 اتباع په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش له ډلې سره یو ځای شوي دي.
دوستانو خبرونو ملازادی رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. خبرې چې د افغانستان اجرایی ریاست وې د اوربند لختمیدو وروسته حکومت تر دوه راتلونکو ورځو پورې د اوربند بیا تمدید یا ختم پاړه خپل درې سلنۍ په دې اړه په ریپورت سربې راوړئ چې د لوګر امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د سولې پر ولسی کاروان د چاودنې په اړه خبره شوې ریپورټونه رد کړي. د کندهار امنیه قومندان وایي چې د هیواد د باندې د طالب بشانو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. دا به هم واورئ چې د تورسانو د تمویل پر شبکو د څاروي موسسې د پاکستان نوم د تورسي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړ. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دراوړو. د افغانستان اجرایی ریاست وې د اوربند لختمیدو وروسته حکومت تر دوه راتلونکو ورځو پورې د اوربند بیا تمدید یا پای ته رسولو په اړه خپل درې سلنۍ د اجرایی ریاست د بیان رسیال امید میسم نن د ازادي رادیو ته وویل چې حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هڅه کې دی او د دې لپاره یې ملاتړ ترلاسه کړی. له دې سره د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون د حکومت لخوا څو ورځنی اوربند د سولې د خبرو د پایل لپاره ښه فرصت بولي او پر دوام یې ټینګار کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
په داس حال کې چې د حکومت لخوا د اعلان شوی یو اړخي زوربند یو ورځ پاتې د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې حکومت د اوربند لا دوامي ختم پاړه خپل ورستۍ د ریستر دوه راتلونکو ورځو پورې اعلانوي. د اجرایی رئیس دوان مرسال امید میسم د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې د خبرو اترو لپاره سوله او ثبات ټینګ شي.
حکومت
دی وی حکومت په هڅه کې دی چې د خبرو او سولې لارې په هیواد کې د ثبات شاهدان وو. دا هڅې دوام لري. خو دا چې موږ لا نور څه سیاست پر مخ وړو په دې اړه خپل دریځ د شنبه په ورځ له خلکو او نړیوالو متحدینو سره شریکوو. ښاغلی میسم وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د خلکو او نړیوالو ټولنې ښه ملاتړ له ځانه سره لري. له دې سره د افغانستان دفاع وزارت هم په هیواد کې د خبرو اترو له لارې د سولې ټینګښت غوره ګڼي. خو وایي چې هغه طالبان چې اوربند ته لبیک نه وایي د هغو پر وړاندې به په میړانه وجنګیږي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش
اگر طالبا آتش بس را ادامه بدن چی خوب است که مسئله افغانستان
خغله رادمنش وی که طالبان اوربند ته دوام ورکړي نو څومره خده چې د افغانستان جګړه د سولې او خبرو اترو لپاره حل شي. لاغه پرته زمونږ اخرانه انتخاب له سولې غوښتونکو سره سوله او له جنگ غوښتونکو سره جنگ دی. د کابل ګارنیزون عمومي قومندان مراد علي مراد بیا په دې باور دی چې اوربند د بل پړاو لپاره وغځول شي تر څو د اوربند وروستۍ نتیجه په هیواد کې د جنگ ختم او د سولې ټینګښت وي. ښاغلي مراد د څرګندونې د پنځم په ورځ یوې غونډې ته وکړې. وسلواله طالبانو د اختر له ختمېدو سره اعلان شوی درې ورځنی اوربند ختم اعلان کړ خو حکومت هغه د لسو نورو ورځو لپاره وغځاوه کوم چې د طالبانو لخوا ورته مثبت ځواب نه دی ویل شوی. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون د حکومت لخوا د یو اړخ زوربند غزیدو ته هم خوشبین دی. وای چې د کار په زینو خارونو کې د طالبانو د حملو د کمیدو او د سولې په پروسې د دوی باور ډېرېدو ته زمينه برابر کړې ده.
اوس د پز تر هر وخت سولې د خبرو لپاره شرایط امواره دي، ذهنیتونه آماده دي، دا چې څوک غواړي که نه غواړي، که طالبان غواړي که نه غواړي، که حکومت غواړي که نه غواړي، په رواني لحاظ ستونزه څه خلک اماده دي، څه امکان شته، او په آینده نږدې کې به شاید د خبرو بهیر هم په جدیت سره شروع شي.
ښاغلی پښتون وایي څو ورځنی اوربند د دې لامل شو چې طالبان لکه د تیر په څیر په تهاجمي حملو لاس پورې نه کړي. له دې سره د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور د طالبانو وضعیت او د دوی پر وړاندې عمومي ذهنیت ته په کتو وایي چې طالبان له خبرو پرته بله لار نه لري او باید هم د خبرو میز ته حاضر شي.
دوستانو و مو ریدل چې د افغانستان د اجرائیه ریاست چارواکي وایي چې په څو ورځو کې به د اوربند د دوام یا پای ته رسولو په اړه خپل دریځ اعلان کړي. د کندهار د امنیه قومندان بیا وایي چې د هیواد د باندې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې پیل کړي. د جنرال عبدالرازق په خبره په دې غونډو کې د افغان حکومت د مهمو کسانو ترڅنګ د سعودي عربستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. جنرال عبدالرازق زیاته کړې چې په دغه ناستو کې پر دې هم بحث شوی چې وسلوالو طالبانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو برخو کې ونډه ورکړل شي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرازق وای په تیرو دوه میاشتو کې له طالب مشرانو سره د سولې د مذاکرات په اړه څلور ځلې لیدلې دي. هغه وای د غلې دنیا له هیواد بهر چې د سعودي عربستان، امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازي هم پکې شامل و تر سره کړی دي. جنرال عبدالرازق وای په ورسې ځل لیدنه کې دې پایلې ته رسیدلې چې د کوټ شورا نیمایي غړو یې د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړی.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې دي چې واره د طالبان د کوټ شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د رجمهور شمولیت نسته او هغه پروسه روانه ده. د حکومت د لوړې سطحې خلک پکښې دي او نور امریکا د متحده ایالات او د نورو ځینې اروپایي ملکو خلک هم څه په دې کې او ځینې انشاءالله د عربي ملکو ته هم په دې کې شامل شي چې په دې ټولو کې به کومک کوي. ډېر کسان انشاءالله د کوټې نیمه شورا به په کچېرې موږ مکې ته سره ورسېږ د خیر هغه به راځي دلته او نور د طالبان او مختلف مختنۍ رابری وسنۍ ډېر خلک به دې سول تراسي دې پروسه.
کومندان یې وکه کوي وایي چې په تیر کې له هغو طالب مشرانو سره د حکومت له لورې ژمنې نه دي عملي سوي چې له وسلوال مخالفت یې لاس اخیستی. کومندان وایي دا ځل یې له نړیوالو سره پر یو داسې میکانیزم کار کړی چې پر اساس به یې لوړ پولي طالب مشرانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو مهمو پوسټونو کې ونډه ورکړي.
دې پر دې باندې بې باوره دي او رښتیا هم دا ده چې د کابل د افغانستان حکومت چې کوم وعده د دې سره کوي هغه په ټول 100% دوی ته پر کوم نیسي. دلته موږ نړیوال شریکان هم لرو نو هغه په دې کې اوس شامل دي او دا یو ښه خبر ده چې هغه شامل دي او هغه زموږ سره کومک کوي چې د دې یا کومې غوښتنې چې د ډېره ځای هغه ومني او کوم شان چې دوی غواړي د یو سیاسي تنظیم په شکل، د یو ملي تنظیم په شکل نو د کواله سره چې په دې وطن کې خپل حرکت شروع کړي.
دا په داسې حال کې د چپدي ورستوي کې په آذربایجان کې د افغان حکومت او طالبانو د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل راپورونه خپاره سوي، خو طالب ویاندویانو بیا په دغه ناسته کې د خپلو مشرانو ګډون رد کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په ریپورت کې مو د کندهار د امنیه کمانډان څرګندونې واورېدې چې ادعا کوي څو ځلې له طالب مشرانو سره د سولې په هدف خبرې کړې دي. د لوګر امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د سولې پر ولسی کاروان د چاودنې په اړه خبره شوې ریپورتونه رد کړي. د دې ولایت د امنیه کمانډانې ویان شاپور احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د سولې ولسی کاروان غړو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی. نوموړي زیاته کړه چې یوازې په څرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې پر مهال یې د دې ډلې ولس غړي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په لوګر ولایت کې د سولې د کاروان پر غړو د چاودنې په اړه د ریپورټونو تر خپرېدو وروسته د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست وویل چې په دغه چاودنه کې د دې حرکت اته غړي وشل شوي. له ښاغلي شاپور احمدزي سره چې د لوګر د امنیې قومندانۍ ویان دی د پیښې په اړه زما همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړې ده. اورو
احمدزی صاحب، کمیرباني وکي په لوګر ولایت کې د نننۍ پیښې په اړه باندې چې په اړه بیلابیل راپورونه ورکول سوي دي، څوک وایي چې د سولې د کاروان پر غړو باندې حمله سوي ده، څوک وایي چې د سولې په اړه یو غونډه په دې غونډه کې چاودنه سوي ده، که تاسو د دې پیښې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې اصلا پیښه څه ده؟
نن بعد له غرمې دغه اوازې خبرې شوې په میډیا کې چې ګویا په لوګر ولایت په سر خلصوالي کې د ولسی د صلح پر کاروان باندې بریج شوی یا چاودنه شوی. دغه موضوع موږ مطلق ردو. د تر خلصوالی په میر برکت سیمه کې د وسلوالو مخالفینو دوه ډلې چې یو یې مولا نعیم او بل یې مولا فرید نومېدی، د دوی دواړو ډلو چې غوښتلې په دوه الکس ډوله موټرو کې نشه یي توکي یعنی مخدره توکي ځای په ځای کړي وو، غوښتلې چې یو ساحې نه بل ساحې ته انتقال کړي. د دوی د ډلو ترمنځ خپلمنځي شخړه رامنځته شوې وه چې له امله یې جنګ ترسره شوی و. په نتیجه کې یولس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، همداراز څلور نورې ټپیان دي. باید ووایو چې هلته هېڅ نه وه د صلح پروګرام یا د صلح کوم کاروان نه و تللی او نه هم داسې کومه غونډه ترسره شوې وه او کومه چاودنه هم نه ده رامنځته شوې. ځایي چارواکي زموږ امنیت قمندان همداراز د ملي امنیت رئیس او د د ولایت رهبری ټول دا خبر تاییدوي او داسې کوم پروګرام د صلح په تړاو نن ورځ موږ د سپیڅل خلاصوالي کې نه درلود.
داسې ول کیږي چې له لوګر ولایت څخه هم د سولې یو کاروان د کابل په لور حرکت کړی دی، تاسو په جریان کې استئ چې دغه حرکت خو به کوم زیان نه رسیدلی او د تر مهال پورې تر کوم ځای پورې رسیدلی دی؟
نه خیر، هغه کوم کاروان چې هغه اصلا د لوګر ولایت د سفید څنګ څخه یا دشت تکاوی څخه کابل خوا ته حرکت کړی و، خو هغه شاید رسیدلی وي یا هم یو څه پر لاره وي. هغه داسې یو څو نفرې فکر کوم لس نفرې یا شل نفرې ډله وه، هغه دومره غټه ډله هم نه وه. باید ووایو چې د نن ورځې زموږ هدف د نن ورځې خبر دی، نو دغه خبر موږ نه تاییدوو چې هلته د په صلح کاروان باندې یا د صلح پروسې کوم ولسی خلق لاړو چې وسلوال مخالفین سره کتل یا دوی سره د صلح پاکله بحث کوو، دغه موضوع موږ ردوو. هلته کوم داسې غونډه نه ده ترسره شوې.
یعنی ستاسو د معلوماتو له مخې کوم معلومات چې رسنیو ته د صلح د کاروان باندې د چاودنې په اړه یا حملې په اړه راوتلي دي، تاسو دا په بشپړه توګه ردوئ؟
بلې، دا موږ ردوئ، دا ناسم دي. بلې،
ډېره مننه احمد صاحب.
سلامات
شاپور احمد زه د لوګر د امنیت کمانډانې ویاند چې تاسو ورسره د غلطا د هغه ریپورتونو په اړه مرکه واوریدا چې مخکې راغلی او په کېول کېدل چې د په لوګر کې د سولې د حرکت پر وی غونډې چاودنه شوې ده، لکه تر لګه اته کسان پکې وشل شوې. البته دا مخکینی معلومات وو. ارګم په یوې اعلامې کې دغه پیښه غندلې وه. خو ست لوګر د امنیت قمندانې د ویان په څرګندونو کې مو اوریدل چې دی وایي د سولې په کاروان یا د سولې د حرکت په غړو باندې حمله نه ده شوې، بلکې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ خپل منځي نښته شوې ده.
زما رایه زما حق.
نیوان ورسوالی مواد د پرندر خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
دوستانو د انتخاباتو د ځنګړې خبرونه سره سبا پیلېږي، یعنی سبا د جمعې ورځ ده او د دې لړۍ لومړنۍ خبرونه خبريږي په 12 بجو او 13 دقیقو له ازادي رادیو اوریدل شي. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړي. اوس هم یو بل موضوع ترازو، د تورستانو د تمویل پر شبکو د څاري وی موسی د پاکستان نوم د تورستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار فهرست کې شامل کړي. ولکه کې دا اقدام د لویدیزو هیوادونو د هغه هڅو یو برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره پر پاکستان د فشار زیاتول دي. تمه ده چې پر پاکستان د مالی فشارونو په لړ کې دا اقدام به د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ له کبله فشارونه زیات کړي، د مالی عملیاتو ځانګړې ډلې یا FATF دا هیواد په هغه فهرست کې شامل کړی دی چې باید څار پرې وشي. FATF چې په نړۍ کې د پیسو د مینځلو یا د تورو پیسو د سپینولو پر شبکو څارنه کوي، دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د دې بین الحکومتي ټولنې غونډه په پاریس کې روانه ده او تمه ده چې یوه اونۍ دوام وکړي. پاکستانی چارواکو د مالی عملیاتو د ځنګړې ډلې د دې اعلان په وړاندې توند خبرګون وخت. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعظم خان پر متحدو ایالاتو او اروپایي هیوادونو د FATF په پریکړو کې خپل نفوذ څخه د کار اخیستو تور ولګاو. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. میرمن ویلز تیرونی د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته ویل چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې له هڅو سره د پاکستان له اقداماتو څخه راضي نه دی.
We are also calling on Afghanistan's neighbors, especially Pakistan, to take additional steps in
موږ د افغانستان پر گاونډیانو پتیره پر پاکستان غا کوچی د سولې د ملاتړ په برخه کې نور اقدامات وکړي. لځینو مثبتو پرمختګونو سره سره موږ د پاکستان د حکومت لخوا تر اوسه د هغو طالبانو په وړاندې چې سولې ته نه حاضرېږي د نیولو یا له هواده د استلو په څیر قاطع اقدامات نه دي لیدلي. د مالی عملیاتو ځانګړې ډلې په فبروري میاشت کې اسلام آباد ته خبرداري ورکړې و چې په دې هیواد کې د فعالو تروریستي ډلو مالی سرچینې و چې کړي. له دې خبرداري وروسته د آسیا پاسیفیک ډلې په یو خبرپاڼه کې وویل د پاکستانی چارواکو له دې اداو سره سره چې وایي د تروریستانو د تمویل د شبکو زرګونه مشکوک غړي نیولې او میلیونونه ډالر یې ترې ضبط کړي دي، اسلام آباد په دې برخه کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د امنیتی چارو کارپو فدا خان د جرمنی خبری آژانس ته ویل دي چې دا اقدام ښایي په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر پاکستان فشارونه نور هم زیات کړي.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې د تروریستانو د تمویل پر شبکو د څاروي موسی د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پوهنې په سکتور کې فساد د ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د پوهنې په سکتور کې فساد نسلونه او د باور فضا له منځه وړي. ښاغلی غنی چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د آزاد سیالۍ له لارې د زرګونو ښوونکو د ازموینې په مراسمو کې خبرې کولې ویل چې د افغانستان ټوله اداره به اصلاح او ګمارنې به د وړتیا له مخې ترسره وشي. محمد ادیس پردیسی په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی له اصلاحاتو د ولس هر اړخیز ملاتړ د تجارت ورکوي چې د هر فاسد او غاصب په مقابل کې په قوت ودرېږي. خاغلی غنی وی د آزاد سیالۍ لارې د زورګونو استادانو استخدام چې وړاندې په دې برخه کې ګڼې سونزې موجودې وي د پوهنې په سکتور کې د اصلاحاتو خ پیلامه ده.
زه غواړم د پوهنې له وزارت نه مننه وکړم چې له ډېر بد حالت نه نن د اصلاحاتو لویه کړې شروع کړي. فساد اگر در جاهای دیگه باشه شاید چند پول مزایع شه، اما فساد در وزارت معارف موجب از بین بردن نسل ها و اعتماد است. از این جهت بود که فیصله واضحی بود که تمام بستای معلمین در قدم اول باید به امتحان آزاد گذاشته شد. و همچنین تعهد ممرای شما است که تمام اداره به اساس شفاف استخدام میشه.
خاغلی غنی دغه څرګندونه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د آزاد سیالۍ لارې د زورګونو ښوونکو د ګمارنې په مراسمو کې وکړي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د خاغلی غنی په لارښوونه د ملکي خدمتونو نږدې 13,000 بستونه د آزاد رقابت لپاره اعلان شول. په یادو بستونو کې نږدې نیمایي د ښوونکو لپاره دي چې د ازموینې چارې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون له لارې مخ ته وړل کیږي. د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو کمیسیون رئیس نادر نادری د غونډې ته ویل چې د اعلان شویو نږدې 13,000 بستونو لپاره په ټول افغانستان کې 2,80,000 کسانو نوملیکنه کړې چې 80,000 یې مېرمنې دي. د ښاغلي نادری د معلوماتو له مخې د یادو بستونو لپاره د ازموینې لړۍ له کابل پرته په ټول افغانستان کې بشپړه شوې او په نږدې راتلونکي کې به بریالي شوي کسان استخدام شي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې غواړي یادو بستونو ته ازموینه ورکړي وایي که بریالي هم نه شي خو که په دغه پروسه کې عدالت تامین شي دوی به خوښوي.
زه مرزیم غوښتنه مې دا ده چې باید په دې کې بیا هم د لوړو مقاماتو د سیاسونو لاسوهنې نه وي، ځکه که هر څومره موږ وایو بیا هم په افغانستان کې دا خبرې شته.
نوم یې عصمت الله ده، ننګرهار ولایت یم او د سروبي ولسوالۍ ته مې ثبت نام کړی ده، فورمه مې ډکه کړې ده. نو تر دا مهاله خو امتحان ماته شفاف کاری و هیله ده چې تر اخره پورې شفاف وي او د نقل او د واسطو مخه ونیول شي. ترسو حق اقدار ته ورسی.
په ورته وخت کې د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی بیا یادو مراسم ته ویل چې په افغانستان کې د خوانځیو لپاره تر ودانیو جوړولو هم مهمه په شفاف ډول د خونکو د استخدام پروسه ده. د ښاغلي بلخی په خبره د آزاد سیالۍ له لارې د مسلکي او شمنو ښوونکو ګمارل به د نورو ګټو ترڅنګ د افغانستان په راتلونکي د خلکو په ځانګړي ډول د نوي نسل د باورمندۍ کچه هم لوړه کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وایي چې نن به د کاندیدانو د نوملیکنې راټول شوي اسناد د دې کمیسون په یوه علني جلسه کې تصویب شي. ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تصویب وروسته به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د ټولو کاندیدانو اسناد مرکز ته رسیدلي او د کمیسون د تخنیکي همکارانو له لوري څېړل شوي دي. ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غسنات به د نظرو بنسټونو، مدني ټولنو او خبریالانو په وړاندې د کمیسون په یوه علني جلسه کې تصویب او بیا به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي.
هر هغه څوک چې زمونږ ابتدایي لیست ته لاره پیدا کوي د هغوی نومونه به بیا چې د کمیسون لخوا تصویب شي هغه به بیا اعلانېږي او وروسته له هغه به بیا هغه کسان چې خپل ځان مظلوم ګڼي یا شکایت لري د شکایت کمیسون ته کولای شي چې د قانون مطابق او زمونږ د ټایم لاین مطابق هغوی خپل شکایت ورکړي او کوم شکایتونه چې مواجه وو هغه بیا کمیسون سره شریکیږي او بیا به زمونږ د ټایم لاین مطابق هغه د آخري نوملړ یا سپتنام د کاندیدانو لیست اعلانېږي.
د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکنه د جوزا د میاشتې په 15مه پیل او د همدې میاشتې په 22مه پای ته ورسیدله. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې څه باندې 6000 تنو د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو څوکیو ته فرمې ډکې کړې دي. په یادو کسانو کې 2445 د ولسی جرګې او 3001 درسي د ولسوالیو شوراګانو لپاره احتمالي کاندیدان دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د سرطان په ومه د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان شي. وبلیدل سي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په لومړنی لیست کې څومره کاندیدان د میزان د 28مه انتخاباتو ته لاره پیدا کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر شریف زورمتی وردک په علني غونډو کې د اسنادو څېړل د شفافیت لپاره مهم بولی.
د شفافیت لپاره د کار د لاخطوب په خطر باندې دا یو خبر وسره، اما کمیسیون په خپل د صلاحیت لري، د حق لري په قانون په چوکاټ کې چې دوی کولای شي په خپل د کمیسیون کارمندان په خپل د درنه شا کارمندان او د کمیسیون محترم کمیشنر صاحبان کولای شي سیدا په خپل من جلسو کې هم وڅېړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو اسناد باید په دقیقه توګه او وڅېړل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په خاني امنیتي مرستيال مراد علي مراد چې تازه د کابل د ګارنیزون د عمومي قومندان په توګه ټاکل شوی دی وایي چې د څلور د شولایتونو 340 خلصوالو ته انتخاباتي تخنیکی او لوجستیکی مواد رسیدلی دي.
دوستانو اوس هم اسمت ساروان مو د ساينس او ټکنالوژي د نړۍ له یو ګټه خبري.
د جرمنی حکومت غواړي الوتونکو یا هوایی ټکسی موټر وازموي. د جرمنی د اودی کمپنۍ له لوري جوړ شوی هوایی ټکسیان به دغه هیواد په انګولشتات ښار کې وازمویل شي. دا پروژه چې پاپ اپ نومول شوی د ایربس کمپنۍ په مرسته اجرا کیږي چې د نړۍ د الوتکو جوړولو یوه ستره کمپنۍ ده. د جرمنی د ترانسپورت وزیر ویلی چې په ترانسپورتي صنعت کې تغییر او پرمختګ د هوایی ټکسیانو لپاره د پراختیا لار هواره کړې ده. تر دې وړاندې څو نورو کمپنیو هم هوایی ټکسیان اسمویلی او اعلان کړی چې ژر به د شهرونو فضا الوتونکي موټر ونیسي. په دغو کمپنیو کې یوه هم اوبر کمپنی ده چې په دې ډول ټکسي موټرو یې چټک کار روان دی. خو لومړنی هوایی یا لوتونکی ټکسی تیر کال والو کپټر کمپنۍ په دوبۍ کې وازمایي. دا ټکسی یا لوتونکی نقلیه وسیله اتلس الکتریکی څرخونه لري. والو کپټر 10 دقیقې الوتلی شي او په یو ساعت کې ډیر تر ډیره سرعت 100 کیلومتر ته رسیږي. د دې الوتونکي ټاکسي لومړنۍ نمونه په نږدې 2 ساعتونو کې چارج شو. خو د هغې جوړونکو وایي چې نور ماډلونه به تر دې شر چارجي شي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو .com کې چې موږ په پانه د هر وخت کتلی شي. بل خبري مجله درته سید سمیا باس.